د کابران هوتک په توپا چونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 324 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 140 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپا چونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګله دېش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پای لوبه ترسره کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغو سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال دا شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالي ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
هدف دا دی چې رمضان جام چې ځوانان تشویق کړو ته دا پرسال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي نمونږ ته تازه راغلی یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی پرسال دلته پرسالران نشته لحاظ زموږ د دې تشویق دپاره څخه لپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي
چې د دې شلوبدلې دي. په دې شلوبدلې کې راځي برګشت د خپل مابنس کې هر ټیم به بازي لري د مقابل ټیم سره راځي برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مهدف یو ځنه او ځنه او د فاندا دی چې د هلمندي ولست لپاره مو خدمت کړی دی. هغه خدمت مو همدار دی چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشي څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
نن د ماګا ډېر ښه فرصت دی او ښه سرګرمي ده چې جوړ شي د ځوانانو لپاره او د خپل ځفا او خپل شنو سره یې هغه ورځای نه هم څه پوره دی او زه ستاسو په دې سره پاتې کیږم.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر به شي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات رش دی. که چیرې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ جملازیم چې دی دا اوس نورو ولسوالۍ او کلیو او نورو د اوسا د اوس سره بل سره څخه نسو کولی چې ورته راسو.
دا په داسیال کې د څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالۍ هم شروع شوې.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلکونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې 1978 کې د نروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه 2 سرونه 2 فکرونه چاپ شو.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوې ده. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریح سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه وروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د همه د ارغوان جشنواره منګول مانځله چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لریو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی وو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ورآخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ورآخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینې وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګورې او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې بېله تا چېرته د خوندونه او مزې ګورې.
یو شمېر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدي خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسره ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وي یار دې سبزیجاتو تا یو عکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یکدمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
پور رغو دی ګلې وکړه پخونه خو دی ګلې وکړه پښنو باغو دی ګلې وکړه پښتنو دی ګلې وکړه تم دې وچی سرا تم سي زلي دینا تم سي زلي دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خبرې شي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له وی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سواتات کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وی په لومړی وخت کې لومړی او دوی په درې میګانې دوی میګانې پورې او د صفوش بیروس ماده کښنه ده په ځکه مختمه نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه؟
شلمخ
شاوخات. دا به بیا په څه شکل توضیح کوله؟ په یغه وخت خو به دومره کډوال هم په ناروې کې نه و.
موږ شروع کړه زه لا په کمپ کې وم، ناروې کې قبول شوی نه وم. ما د راتګ سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټو کاپي ماشین د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه به چاپې موږ پر لیکله برابره چې به شو بیا به فوټو کاپي کولم. همداسې د ناروې مختلف کمپونو ته ملګل، ناروې، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله وکنه؟
نه، شروع د ناروې نه و، ناروې او سویډن ډنمارک دې ځایونو ته بیا ورور همداسې ورپسې وغځېدله. لوستن کې مینوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور څو کال وخت ونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپږ 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دوی مګنه فوټوکاپی او درې مګنه بیا صحیح مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات وګړه اقتصاد چې کزی وایم، خو مقصد دا لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې چاپ شو، بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نوې بیا صحیح مطبع وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بیخی دا غی نه زیات. مطالب اکثر لومړی ګڼه او دوی مګنه داسې چې موږ ته به ماته به نورې مجلې راتلې اخبارونه چې هغه خوارې ورې خصوصا د پېښور نه، بیا به ما د هغې نه خبرونه دا اخیستل، غوڅول به هم بیا به په دا خپل شکل برابرول او بیا به هم خپرول. مقصد زموږ خپل دغه یوازې سریزې تر مقالې یوې نیمې لیکل نه ډېر څه پکې زموږ خپل نه و.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. زکت ډیر فرق راغلی، دنیا ټکنالوژي زکت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. هاته موږ د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. باندې فوټوکاپي باندې کو سړی وایي کېدای شي ډېر دوستان باور ونه کړي.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پورې دعوت مجله مو تر کومو کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه دا وروستۍ ګڼې خو اوس په پی ډي اف کې تاسو خپروي.
وروستۍ ګڼې چې په کاغذي بڼه چاپ شوې هغه 216 دشمه ګڼه ده په 2013 کې، او د هغې نه وروسته چې کومې ګڼې چاپ شوې بېګای آخري ګڼه وه چې 214 بیا دا پی ډي اف بڼه دي.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغییر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي، اجتماعي، ادبي مطالب خپروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سړی ووایي زما د پاره ډېر په زړه پورې، د ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې، هغه وخت مجله ما شروع کړه، دعوت اخبار وایم، مجله وایم. نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و، نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه و تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. چې او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکې کابل کې ونې، بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس په هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي و خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بسکر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه، د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه 2 سرونه 2 فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د 2 پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د 2 سرونه 2 فکرونه کتاب د پوښ په شاتنۍ برخه کې د 2 کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبری د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوارې کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک ماش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټولټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوو کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي، څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړې ده، تر څنګ د شعر لوستل لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی او تر څنګه د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکتنې په هکله هم معلومات شته. د کرکتن او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کرکتونکي په هکله یوه مقاله شته. په دې مقالې کې هم د کرکتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کرکتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو غلا کوي، یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي، خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات یو په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولی ځینې سیاسي بولی چې دا له ډیره وخت را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یو مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په حق له د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یو مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي. او تر ډیره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدلې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصفانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلی کیږي دا ورکې شه. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خدا هم بي ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودی پوښي چې مېن انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده. تر څنګ یو تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده، نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
د کابل هوایی ډګر. عجیبه شیبې وې چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ. خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېده. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم. خو کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هېواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هېواد ته رسېدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه؟ وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و.
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه، د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اورېدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اورېدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي، ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستې او پورته کېدې. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره وو چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي، چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورسېب، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکی مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره او تعداد مقصد پکې هم معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ، یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک همغسې وارخطا وو. کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله وو، که څرنګه؟
دلته خو چون په هېواد کې هغه سیاسي وضعیت چې بار صاحب محترم یو څه بدل شو، او د چا خبر هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون او یا انقلاب او زیاتره خاریان د چا خبر هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډې را منډې وهلې امکان دی وشي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي وو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به را نه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونه او بدلونو سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا یې خپله کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي دا جمله تاسو ته همداسې ښکاره نه شوي؟
ما د چا خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د چا خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو که چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شي برسې محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما داسې دي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینو دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي که نه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وویستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي د مرغۍ یا د مرغانو اواز مو ممکن اورېدلی وي داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي څرنګه یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوي دي وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی مسته ده چې ځینې اثار مې چاپ دي نو زما دغه کیسې یو څه نوي وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام را وړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حلي.
انتظار صاحب پرته له څه شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې
خط پیرا باسی، لیکن پدې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي بهتره کېدای شي. انتظار سب ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیربیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سوي. زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې، او چېرته چې انسان و هغلته کیسه وه. نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی، او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
خبرې. انتظار صاحب ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خپرونې ته مراستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدی وی.